پړې دي بغه باندې سر نشان ده څلوره کم ګولې دي
د ورځې څو وخت یې خوري
یوه ګیس خورم مخام خورم
مهم نورګوال ده دومره ځای مې جوړ نسته چې ګوته پې کېدم سرکم ګلې به مې پیدا کړم بخوړه ده درد لپاره او چې تور جلا مې سو بیا مې ستنې ولګولې شپږ میاشتې یو لکه وه اتیا زره روپۍ مې ستنې ولګولې څرنګه وکړې غریب سړي څه فکر سه غریبانو شتور کې مې ګولۍ واخیستې مې وخوړل درد م کرا سه یو ګنټه دوه ګنټې بیا بیا بله خوړله ګروپین ګولۍ دي چار سو ملي ګرام ګولۍ دي سره رنګ کې راغلې دي دا ما ټول تاوان له ګروپین نه پیدا کړ
چا درته وایي دا دوا وخوره
هغه ما ته دا د درد ګولۍ به دا خبره کوله شتور والا به راکوله کنه څلور ګنټې دوا مې لاره درد به ختمه او بیا بیا مې وخوړل
ملک اسلام ما خپل داسې یو دوا اخیستې وه دا غونډ وجود مې یو ورې ګرمکۍ غوندې سو تقریبا شپاړس اوله زره روپۍ مې له جبه خرچ سولې او د هغه اطراف خلک دي نو هغه چې د کومه ګولۍ پیدا کړي یا ځان درد ولري یا سر درد ولري چې د هر شي ګولۍ پیدا کړي خولې ته یې اچوي
د کاپیسا اوسېدونکی حاجي جمیل وایي چې کله درملتون ته ورځي نو د دوا د پاکټ نښې نښانې وایي بیا د دواخانې کس درمل ورکوي نوموړی وایي چې هر وخت ګولۍ په جیب کې ګرځوي که یې څوک ورنه وغواړي هغو ته یې هم ورکوي
د سر درد د پښو درد مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو پلیسټان ګولۍ دي مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه ها دغه ګولۍ دې د سر درد دي ښه چې دا سر م ډېر خوښ سي مقصد یې د پښو د درد ها بیا د سره یې مقصد معلومات یې کپسول رنگي مقصد د برګ برګ رنگي
اجمال بیا څو کله وړاندې د ملاریا د ناروغي پر وخت خپل سر دوا خوړلې هغه وایي چې بعد اثرات لا تر اوسه پاتې دي
مالته بعد سکارو چې نه به نواغستله نتیجه به د درې ورځې پس راتل قسم نظیر ټابلیټ ګولې وي چې ډیر قوي ګولې نا ګولې ما خپل خوړلې استعمال کړلې زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډیر بد اثر وکړ چې د خپل ټول می پولې شو ډیر ځه خراب شو ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور تلاړم 15 ورځې پیښور کې بسترم ځان نن مخبر قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دارا ته سٹارټ 15 ورځې پس به مل دی و مې شو خیره کو به لاړم هغه تکلیف چې ما مندلې دی وسم چې زه عادي چیو خرمه نو بس داخله مې پخېږي نو دا مشکل ما پخپل لیدل
دا چې ولې ډیرای کسان پرته د ډاکټر له مشورې پخپل سر د واخري تر ټولو لوی علت دی دوی بے پروايي ده خو د کابل اوسیدونکو نیم جان په نظر د ډاکټرانو لوړ فیس هم خلک مجبور کړی چې په خپل سر دوا واخلي
وضعیت یې سګړب خلی ته واشي هغه جواب شي زیات کړ تاثیر یې په او کټاکو پاتره ده کو تاثیر یې په ونه کوي دوا را باندې ونه لګی ده قیمت یې جګ ده پیس یې جګ ده مسخات چې چا وسونه سی هغه څه شاره وکړي او چې چا سری هغه بیا پروا نه کوي ک په 200 ک 500 ک 100 روپۍ پیس ورواشي بس دوا واخلي
اکثره وخت له لویانو سره ماشومان هم د خپل سر دوا ورکول کیږي د روغیدلو پر ځای عمرې پیشي د کابل اوسیدونکو مریم دغه مور کیسه کوي چې دوا نه پیژني خو ماشوم ته ورکوي ورپسې د علوم اکاډمۍ د غړي لطف الله صبر خبرې هم پام دی کلاورو
خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړي دی نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکوي یو کوچنی دوه دانې په یو ور یعنی بدون لدین چې غي نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده وروسته لغینه چې د عواقب یې څو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د ټابلیټ نشوي خوړلی ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړی و نه وځد چې مایند د کارونه کوي ځینی نارینه د کارونه کوي مثلا پلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځان به هم ورسوي بس خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی مونږ مثلا تجربه لرو د دغه مرز لپاره د دوا ده تجربه کېدی شي چې ډیر رول ولري مګر د دوا پیژندل د ډیر ښکار دي چې باید دوا پیژندل شي او وروسته خورشي او د ډاکټر د مشورې سره
ز
زیاتره میندې دې ته پاملرنه نه کوي چې دا دوا په کومو وختونو کې ورته ورکړي، نو هغه د دې په ځای چې ماشوم ته ګټه ورسوي ماشوم د لویو سترو زیانونو سره مخ کوي. په کلو و اطرافونو کې بیخي عامه خبره ګرځېدلې ده. زیاتره خو داسې هم کیږي چې د هغه دوا نوم زده وي بدون له نسخې نه، حتی زی دوا رانیسي او ماشومانو ته تطبیقوي. هغه هم د خوله په خوله د یوې مېرمنې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته همداسې دغه پروسه دوام لري او دوا تطبیقیږي.
دا چې دوا څه وخت څومره او د چا په مشوره واخلو، د روغتیا په وزارت کې مو له ډاکټر سیار نورمل څخه په مرکه کې پوښتلي.
د دوا معقول استفاده هغه ده چې موږ سم دوا سم شخص ته په سم وخت کې او په سمه موده کې ورکړو. یعنی هر دوا چې بغیر د دغه معیارات څخه اخیستل کیږي دې ته موږ نامعقول استفاده وایو. چې هغه کیږي چې هغه دواګانې چې موږ په خپل سر یې اخلو یا موږ دوا بې وخته یې خورو، موږ ته سار او باغم ته چویس کیږي، موږ سار هم خورو، غرمه هم خورو، د شپې هم خورو، یا موږ د دوا وخت یا کمو یا زیاتوو، مثلا 15 ورځې لپاره موږ ته ویل شوي اوسیږي موږ یا درې خورو یا شپږ خورو، او یا هم موږ د بل کس دوا خورو. دې ته موږ ویلو چې دا دوا نامعقول استفاده دی او دا کیږي چې ډېرې خراب عواقب هم ځان سره ولري، لکه صحت سیستم تاثیر لاندې راځي، امراض نه ښکېږي، ناروغیان زیاتېږي او مقاومت پیدا کیږي، بل د خلکو اعتبار هم کمیږي په سیستم باندې، په دولت باندې، ځکه هغه دوا تاثیر خپل نه کوي، اعتبار کمیږي. د بلې خوا څخه دوایي مقاومت پیدا کیږي، ځکه که موږ دوا په صحیح وخت او په صحیح مودې ونه خورو همغه میکروبونه چې رامنځته شوي دي هغه کیږي چې دمدغه په مقابل کې مقاوم شي، په زیات وخرو زمونږ په بل غړو باندې تاثیر کوي او ډیره خطرناکه ورس هم د مسره کولای شي. حتی ډیر وقایل در شوی چې د درملو څخه غلط استفاده د مرګ سبب ګرځېدلی دي.
کله چې دیو موشم دوا بل ته په خپل سر توصیه کیږي ورکول کیږي دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
د هر انسان د وجود بیولوژي ډیر فرق کوي، یعنی د ښځه تر نارینه سره، د ماشوم د لویانو سره دا خو واضح دی. څه دوه ماشومی چې دواړه الکان وي او په یو سن کې په یو وزن کې بیا هم دوی سیستم فرق کوي سره، نو دا تصمیم ډاکټر نیسي چې کم ماشوم د سره کم دوا ورکړي، او دا باید ډیر په اساس سره وسنجول شي، ځکه ماشومان ډیر د خطر په مرض کوي، ځکه هغوی د رشد په ابتدایي مراحل کې دي. نو کله موږ په خپل سر باندې د یو ماشوم دوا بل ته ورکوو دا کوي شي چې ډیرې ناوړې اغیزې په ماشوم باندې ولري، حتی د هغې د مرګ سبب وګرځي.
اکثره د درد ضد دواګانې دي، مثلا کله چې سر خوږیږي سره یو پاراسټامول یا دغه نورې دوا په بازار کې ریلیف په نوم باندې دي، دا اخیستل کیږي خوړل کیږي. سر واضح خبره ده چې په غصات کې ښکېږي. آیا بدن په هغه وخت هغه درد احساسي یوازې موږ نه پوهیږو؟ دا څه رقم خبر ده؟
کوم وخت چې دوا وجود ته دننه کیږي دا مستقیم سر ته نه ورځي، یا مستقیم هم هغه غړی چې درد لري هغه ته نه ورځي، دا دننه کیږي په وینه باندې. په وینه کې هماغه انالیزیک تولیدیږي چې باید لاړ شي او چیرته درد دی هغه د هماغه لحظې لپاره تسکین کړي. خو دا موږ نه پوهیږو چې دا وینه په ټول وجود کې جریان لري کنه، دا تنه مغز ته نږدې، دا مکمل وجود ته ورځي هماغه لحظې لپاره. سر درد ښه شي خو دا موږ نه پوهیږو چې دغه د درد دوا په نورو غړو کې څومره بد تاثیرات خپل پرېښي دي. دا ډېرې خطرناک عواقب لري، ځکه موږ نه پوهیږو، موږ فقط هماغه غړي باندې تمرکز کوو چې مثلا زما لاس درد کوي که زه دوا خورم هماغه لحظې لپاره لاس ښه کیږي، خو موږ دا باندې نه پوهیږو چې دا وینې ته ورځي، دا ځیګر ته ورځي، هلته تجزیه کیږي، بیا ورځي هغه غړي ته. نو دا ډېرې خرابې اغیزې په بل اعضا باندې لري.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې هره دوا ځانته یو دوز لري مشخص.
بله، یعنی
دوا نیم کله خوړل یا ځینې کسان دواخانې ته ځي، اقتصادي ضعیفې اته غواړي چې نیمه نسخه دوا ورکړه، یا کله بې پروايي له وجې نیمه خوري نیمه پرېږدي، دا څنګه خبر ده؟
کوم چې موږ دوا سنجوو چې باید په دغه دوز او په دغه وخت خوړل شي، دا په دې معنی چې دا په هماغه دوز باندې دا کوي شي چې هم د منفي تاثیرات کم اوسیږي او هم دغه مریض تداوي ور باندې وشي. کوم که دوا د خپل وخت نه مخکې خورو یا وروسته خورو یا اندازې نه کم اخلو، مثلا نیمه نسخه اخلو، دا په دې معنی چې موږ مکروب سره مبارزه کوو. کوم شخص ښه ضعیفېږي چې باید مل شي مغرضې کې، موږ یې پرېږدو. په همدغه وخت کې مکروب مصروف کیږي چې ځان مقاوم کړي هغه دوا سره، او که موږ بل ځل بیا هم په همدغه مریض اخته کیږو او هماغه دوا خورو بیا هرګز موږ تاثیر نه کوي، موږ باید په بل مرحله کې باید قوي دوا اخلو. دې لپاره مهم دی چې موږ باید د دوا هم دوزې او هم وخت ډېر په پام کې وساتو چې هیڅکله موږ دوا موږ قضا نه شي، او هیڅکله هم دوا زیات ونه خورو او کم ونه خورو.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې په خپل سر د دوا کارول مو د مرګ تر بریده رسولی شي، نو ځکه په کار ده چې دارو درمل د ډاکټر په مشوره واخیستل شي.
مستانه ملا بدار ملغری منصور بگرزی مستانه ملا بدار ملغری وقت برازی مستانا ملا بدار ملغری